السلام علیکم ده مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي دا مو د دغه اوسنی پروګرام چې تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي لمړی او د سر موضوع ده احمد ضیا مسعود چې په کې حکومتوالۍ او اصلاحاتو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی و نن یې خپلو پلویانو ته وویل چې ولسمشر د ده د لرې کولو حق نه لري په دې موضوع هم تاسو ته رپورټ لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته یې رضوان مراد وایي اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر جاپان ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به له خپلو آسیایي متحدانو سره یوځای له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره ګامونه واخلي د هماورې چې د ترکیې د حکومت اساسي مخالفه ډله وي د ولسمشر اردوغان د واک د زیاتولو په اړه د ترسره شوي ټول پوښتنې د پایلو د لغوه کېدو د غوښتنې لپاره چمتووالی نیسي خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه اورو چې حدیث پردیسي وایي
السلام علیکم ستړي مشي د خبرونو سرټکی احمد ضیا مسعود وای ولسمشر غنی د ګوخه کولو حق نه لري د بلخ یو شمیر مدني فعالانو د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو د بمی بریټ ملاتړ وکړ او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ټاکل شوی چې نن تر مازیګره په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستنو کمیټه د خپل کار پایلې له کمیسون سره شریکې کړي دا هم بشپړ کورنی خبرونه احمد ضیا مسعود وای ولسمشر غنی د وخه کولو حق نه لري په خې حکومت والی کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګوخه کل شوې استاد احمد ضیا مسعود وای چې ولسمشر د ګوخه کولو حق نه لري او باید ولسمشر دغه فرمان د ګوخه کېدو په اړه فرمان بیرته واخلي احمد ضیا مسعود ګوخه کوي چې ولسمشر په دې کار سره سیاسي بي ثباتي او کورنۍ جګړې ته زمينه برابروي
ولسمشر هیڅ داسې حق نه لري چې مال دندې ګوښه کړي ځکه دا یو مصلحتي حکومت وو او هرې سیاسي ډلې چې په انتخاباتو کې ګډون کړی او هغه له حکومت نه لري کیږي په دې معنا چې هر څوک دا کار وکړي دا یو سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواروي او خدای مکړه دا به یوې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي
خغلی مسعود نن په کابل کې وی خبري کوم غونډې ته ویل چې د ملي وحدت حکومت له ټولو سیاسي ډلو جوړ دی او دا جوړ جاړی هم د کتبي هوکړې لمخې شوې دی د په داسې حال کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خې حکومت والی په برخه کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود دی او فرمان پترس کې تیر ماخام چې د ملي ټلویزیون له لارې خپور شو ګوخه کړ د افغان ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلي چې خغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتراتلو لامل د ولسمشر لخوا ګوخه شوې دی د بلخ یو شمیر مدني فعالانو د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو د بمی بریټ ملاتړ کړی او له نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نور هم جدي شي د افغانستان په شمال کې د بی ټولنې رئیس نجیب پیکان د سې شنبې په ورځ وویل د داعش په مرکزونو د امریکا د بمی بریټ ملاتړ کوي او په خبره یې نړیوال ځواکونه باید اجازه ورنه کړي چې تروریستان افغانانو ته زیان ورسوي دغه مدني فعالانو له افغان دولت هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان سرحدونه په ځانګړي ډول ختیځ سیمې چیرته چې له پاکستانه ترهګر افغان خاورې ته راوړي تر جدي څارلاندې ونیسي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوی چې نن تر مازیګره په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې کمیټه د خپل کار پایلې له کمیسون سره شریکې کړي د دې کمیسون وایان ګل اجان بدی سیاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د کمیټې خپل کارونه وړاندې خلاص کړي دي
کمیټه دی
روزم به ما ملاقات داشت دی وی دی کمیټه ورس هم له مو سره ملاقات درلود دویم گرافی شریک کړنن ان شاء الله تر 2-3 بجو وروسته راپور له مو سره شریکوي خغلی سیاحت هله څرګنده کړه چې هڅه کوي د روان میلادي میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي د افغانستان کورنی خبرونه هم دومره ول د سیمه او نړۍ خبرونه رضوان مراد چمتو کړی دی
السلام علیکم د امریکا مرسیال ولسمشر جاپان ته ډاډ ورکړی دی چې واشنگتن به له خپلو آسیایي متحدانو سره یو ځای له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره ګامونه واخلي مایک پینس نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره د کتنې پر مهال ویل واشنگټن د ازمون په دې وخت کې چې د جاپان له سمندر اغاړې څخه پارونه کیږي د دې هیواد د خلکو ستاینه کوي. د مایک پینس په وینا امریکا سل په سلو کې له جاپان سره ولاړه ده. نوموړي ویل مذاکرات فقط د مذاکراتو لپاره بے ارزښته دي او زموږ لپاره اړینه ده چې فشار راوړو. شمالي کوریا سره له دې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګېدلي او نړیواله ټولنه د اټومي پروګرام مخالفه ده، په دې وروستیو کې د توغندیو او اټومي وسلو ازمیښتونو ته زور ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د اسلامي سختدریځۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ په لور روان شو. ټاکل شوی ده چې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې جم ماتیس نن په ریاض کې د سعودي عربستان له مشرانو سره وویني. د پنټاګون مشر دغه راز پلان لري چې قطر، مصر، اسرائیل او جیبوتی ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر به په منځني ختیځ کې له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره پر پوځي ائتلاف ټینګار وکړي او د تروسي ډلو د ځپلو لپاره به د همکاریو په باب ورسره خبرې وکړي. د متحده ایالاتو دفاع د وزارت چارواکي تمه لري چې جیمز ماتیس به له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرو کې تر ډیره د داعش پر ضد مبارزه باندې تمرکز وکړي. د ترکیې د حکومت اساسي مخالفه ډله وایي د ولسمشر اردوغان د واک د زیاتولو په اړه د ترسره شوې ټول پوښتنې د پایلو د لغوه کېدو د غوښتنې لپاره چمتووالی نیسي. د ترکیې د خلکو جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند وایي مرسیال مشر بولنت تیسکان به نن خپل رسمي غوښتنه د انتخاباتو عالي ادارې ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم نن له سیاسي مخالفانو وغوښتل چې د ټول پوښتنې پایلې ته درناوی وکړي. د ترکیې د حکومت مخالف ګوندونه او نړیوال څارونکي سازمانونه وایي په ترسره شوې ټول پوښتنې کې نیمګړتیاوې موجودې وې او دا پروسه سمه نه وه تنظیم شوې. د ترکیې انتخاباتي چارواکي وایي په ترسره شوې ټول پوښتنې کې 50.4% رای ورکوونکو د ولسمشر د واک د زیاتولو په پلوي رای ورکړې. گرجستان، ابخازیا، جدای غوختین کې سیمې ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پر پلان شوی سفر انتقادونه کړي دي. د روسیې لپاره د گرجستان د صدر اعظم ځانګړي استازي زوراب ایباتشی زیننویل ابخازیا ته د سرګی لاوروف سفر به د گرجستان له ملي حاکمیت سرغړونه وي. دغه راز د گرجستان د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیه نړیوالو قوانینو او اصولو ته درناوی نه کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن او سبا په ابخازیا کې وي. د دې سیمې له مقاماتو سره به ویني او هغه ودانۍ به هم پرانیسي چې مسکو په ابخازیا کې خپل سفارت ګڼي. روسیه په 2008 کال کې له 15 ورځنۍ جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د خپلواکو هیوادونو په توګه وپیژندل. روسیې په دې دواړو هیوادونو کې زرګونه عسکر هم ځای پر ځای کړي دي. او د برتانیې صدر اعظم تریزا مے نن اعلان وکړ چې هغه له وخت نه مخکې انتخاباتو غوښتونکي ده. تریزا مے وویل له اروپایي ټولنې څخه د وتلو له پرېکړې وروسته برتانیا ډاډ او ثبات ته اړتیا لري. د برتانیې صدر اعظم وویل نن پارلمان د دې پیشنهاد چې انتخابات د راتلونکي جون میاشت په 8 نېټه وشي خپل رای ورکوي. نوموړی مخالف سیاسي ګوندونه په سیاسي لوبو ترسره کولو تورن کړ او وویل چې دا کار له اروپایي ټولنې څخه په بریالیتوب سره د برتانیې د وتلو پروسه تهدیدوي. د پخوانۍ پرېکړې له مخې د برتانیې د پارلماني انتخاباتو لپاره 2000 میلادي کال ټاکل شوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. د پروګرام مهم مطالب مدعا دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم سره په دې اړه خبرې وکړې چې څنګه په افغانستان کې د داعش او طالبانو ګواښ له منځه ولاړ شي. هغه پرون په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره هم غږېدلی و. اخوا د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال وی له مک ماستر نه افغان حکومت غوښتي و چې ګاونډي هیوادونه وپوهوي څه د ښه او بد تروریزم توپیر ونه کړي.
د افغانستان د حکومت غوښتنه دا و چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید تروریزم ته د ښه او بد په تعریفونو باندې قایل نه شي.
په هی حکومت ولې او اصلاحاتو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی لری کړای شوی. ځانګړی استازی وایي ولسمشر د ګوښه کولو حق نه لري. احمد ضیا مسعود:
نظر به امو تعهدات کتبی و خصوصیاتی که در خود تشکیل حکومت وحدت ملی وجود دارد، رئیس جمهور هیچ یقین نداره که مرا از موقفم عزل بکنه.
په بلخ کې ځینو مدني فعالانو په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په پټنځای د امریکا له بمی حملې ملاتړ وکړ.
ما از هر اقدامی که به سرکوب هراس افغانان و دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان بینجامد و به نفع مردم افغانستان باشد حمایت می نماییم.
در پروگرام پا دوی منیمایی که در آزادی او آوریدون که خبرانه در تخبرو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې شوې. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن له هندي چارواکو سره په نوې ډیلي کې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه د طالبانو او داعش له لوري رامنځته شوی ګواښ په افغانستان کې له منځې وړل شي. مکماستر د هند تر سفر یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال دا مسأله وڅېړله او ویې ویل چې اسلام آباد باید د ښو او بدو تروریستانو ترمنځ توپیر ونه کړي. احمد شیبارو نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال هم حاضر وو. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې په جنوبي آسیا کې امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه او پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د هغو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره همکاري زیاتې شي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې پیدا کړي دي. په نوې ډیلي کې د امریکا سفارت وایي چې په دې غونډه کې د دفاعي همکاریو او له تروریزم سره په جګړه کې د همکاري پر لارو چارو هم خبرې شوې. مک ماستر د دوشنبې په ماښام هند ته ولاړ او د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره هم د افغانستان پر مسله شخېدلی و. په پاکستان کې د واشنگتن سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې مک ماستر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي او داسې ونه کړي چې خاصې ډلې پکې انتخاب کړي. د افغانستان حکومت وایي چې دا هغه غوښتنه ده چې د یکشنبې په ورځ د کابل د سفر پر مهال د امریکا د ملي امنیت له سلاکار څخه افغان چارواکو کړې وه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویند د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د حکومت غوښتنه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له امنیتي سلاکار صدا وشي. ګاونډیانو او د سیمې هیوادونه باید تروریزم ته د شاو بد په تعریفونو باندې قایل نسی او د تروریزم ډولونه یو رقم دی او له ټولو سره باید بې توشره مبارزه وشي.
وروسته تر دې چې د جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، دا لومړی ځل دی چې د ده یو لوړ پوړی چارواکی کابل، اسلام آباد او نوې ډیلي ته ځي. جرمني آژانس ډی پی ای څرګندوي چې د ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر نوې تګلارې غور کوي چې په هغې کې افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو مسله هم شامله ده.
و مردل چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار مک ماستر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په دې اړه خبرې وکړې چې څرنګه د طالبانو او داعش له لوري رامنځته شوی ګواښ په افغانستان کې له منځه یوړل شي. په همدې ارتباط په یو بل راپور کې اوري چې د پاکستان پوځي مقامات وایي د دغه هیواد د پوځ مشر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر سره په لیدنه کې پر خپل خاوره د نیابتي جګړو د پلانولو تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې هیواد یې په خپله د ریاستي ترهګرۍ ښکار دی. د پوځ ویان په دې اړه د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د مک ماستر د ترهګرو د زیربناو د له منځه وړلو په لړ کې د پاکستاني پوځ هلې ځلې منلې او د همکاریو ډاډ یې ورکړی. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد د پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا د ملي امنیت له سلاکار مک ماستر سره په لیدنه کې له خپلې خاورې د نیابتي جګړو پلانول رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د یکشنبې په ورځ د کابل او د دوشنبې په ورځ د اسلام آباد ته سفر وکړ او له افغان او پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. مک ماستر کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان یو شخصي تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي ول چې پاکستان ته د ګډو تعقیب تر ټولو خلا ډیپلوماسي ده، نه دا چې د تاوتریخوالي منځ سره وړونکې نیابتي ډلې وکاروي. خو د پاکستان پوځي مقامات له خپلې خاورې د نیابتي جګړو پلانول رد کړي او وایي چې له امتیاز او توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد اقدام کړی دی. د پوځ د مطبوعاتي دفتر وایي آصف غفور باجوا د سې شنبې په ورځ په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر ته د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا سره په لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځي عملیاتو او همداراز د سیمې او د نړۍ د سولې په لړ کې د پاکستان د هڅو په اړه لنډ معلومات ورکړل شول. خبر پانه کاږي چې د پوز مشر د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته پر پاکستان د نیابتي جګړو په لړ کې د خپل خاورې د کارېدو تورن رد کړی. او په خبرای پاکستان پر خپل خاورې د نیابتي جګړو د پلانولو تورن په کلکه ردوي، ځکه چې دا هیواد په خپله د ریاستي ترهګرۍ ښکار دی. که سوم د پوز د مطبوعاتي دفتر خبر پانی د پوز د مشر قمر جاوید باجوا او د امریکا د ملي امنیت سلاکار د لیدنې نور تفصیلات نه دي پټه کړې، خو وایي مک ماستر د ترهګرۍ او د ترهګرو د زیر بناو د لمن ځوړلو په لړ کې د پاکستاني پوز هلې سنې منلې او په سیمو نړۍ کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې د امریکا د همکارۍ ډاډ ورکړی. د یادونې وړ ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدا وروسته پاکستان او افغانستان ته د جګپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر و.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بلخ ولایت کې د مدني بنسټونو اتحادی د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دایشیانو پر پټنځایونو د امریکایي ځواکونو له بمی حملې ملاتړ کړی. په بلخ کې نن سه شنبه ګڼ شمېر مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې له دې حملې څخه د ملاتړ ترڅنګ له نړیوالو ځواکونو او افغان دولت وغوښتل چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د ترهګرو او دولت ضد وسلوالو لپاره له تر ټولو درنو او پرمختللي وسلو کار واخلي. دوی همداراز د هغو کسانو په وړاندې جدي غبرګون وښود چې په چین کې دا بمی حمله غندلې وه. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خپل خلای د مدني ټولنې ګڼ شمېر غړو د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ په ممندره کې د دایشنو پر پټنځایونو باندې د امریکایي ځواکونو له بمی حملې ملاتړ وکړ او له دولت څخه غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د بلخ د مدني ټولنې د اتحادیې لسګونه غړو د سه شنبې په ورځ مزار شریف کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې پر دایشنو د امریکایي هوایي ځواکونو حمله وستایله. وویل چې په هیواد کې په مختلفو سیمو کې په برخله تروریستي ډلو ورته حملې ترسره شي. دوی ویل بهرنیو ځواکونو له هرې هغې بمی حملې ملاتړ کوي چې د افغان دولت په توافق سره پر تورستانو ترسره شي. د بلخ مدني فعالانو په دې اړه یو پریکړه لیک هم ولوست چې لومړی بند کې داسې راغلی:
ما از هر اقدامی کې به سرکوب حراس افغانان
موږ له هر هغه اقدام څخه د ترهګرۍ او د افغانستان د خلکو د دښمنانو د نابودۍ په خاطر وي او دا کړنې د ملي او نړیوالو قوانینو او توافقاتو پر اساس د دولت سره په همغږۍ ترسره شي او خلکو ته ګټه ورسیږي ملاتړ کوو. د بلخ د مدني فعالانو په باور چې ورځ تر بلې هیواد کې د بهرنیو تروریستانو او ترهګرو حضور مخ په زیاتېدو دی او یا د مسلې د هیواد ثبات او امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. دوی په افغانستان کې له ډېره بهرني ځواکونو څخه غواړي چې د نړیوالو توافقاتو په پام کې نیولو سره د دایشنو او افغان دولت نور وسلوال مخالفینو په وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د مرستندویه هیوادونو څخه غواړي چې د امنیتي سرتیرو د تشخیص لپاره پاملرنه زیاته کړي او د افغان امنیتي ځواکونو نظامي روزنه دې ګړندۍ کړي. په بلخ کې د افغانستان د خلکو سازمان تر نامه لاندې د مدني بنسټ مشر نجیب پیکانی پاړه وایي:
باز هم اگر نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز نشه، هر
بیا هم که افغان امنیتي سرتیر تجهیز نشي، هر څومره بمونه چې وغورځول شي ګټه به یې کمه وي. دا په دې دلیل چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او امنیت د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او دوی باید مجهز شي. د بلخ ولایت مدني فعالانو د هیواد د پخواني حکومت د ځینو مشرانو د هغو څرګندونو په اړه جدي غبرګون وښود چې په ننګرهار ولایت کې یې د دایشانو پر پټنځایونو د امریکې بمی حملې مخالفت کړی و. د بلخ د مدني بنسټونو د اتحادیې غړی ملالۍ عثماني په دې اړه داسې وایي:
مردم افغانستان همیشه صدا بلند میکنن کلیدیشان و بخصوص زمینهای مدنی.
د افغانستان خلک په تیره بیا مدني بنسټونه غږ اوچتوي چې حکومت یا دولت ویښ شي او دښمن وځپي، خو کله چې دولت ویښ شي او غواړي تورستان لمن زویسي او دوی وځپي، بیا یې غږ پورته کوي چې باید دولت ته د خوب تابلیت ورکړل شي او ویده شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ په مامندره کې د دایشنو پر پټنځایونو د امریکې هوایي ځواکونو له بمی حملې څخه د ګوتو په شمېر ورځې تېرې شوې دي، خو دا حمله د هیواد په ګوټ ګوټ کې د مختلفو ډلو له پراخ مخالفت او ملاتړ سره مل وه. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو. د افغانستان دفاع وزارت وی د ننګرهار په چینولس ولای کې د اسلامي دولت جلې یادایش پر وسلوالو د امریکا د تر ټولو لوی غیر اټومي بم په نتیجه کې تر اوسه نه ده معلومه چې د دې ډلې څومره بهرني وسلوال وژل شوي دي. جنرال دولت وزیری د دفاع وزارت ویان له نوریاس نوري سره په مرکه کې وویل چې ځواکونه تر اوسه د پیښې په ځای او نږدې سیمو کې پر تصفیوي عملیاتو بوختي او له بشپړو څېړنو وروسته به په دې اړه یو مفصل راپور له رسنیو سره شریک کړي. ښاغلي وزیری په پیل کې په دې پیښه کې د داعش د بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو په اړه وویل:
تر اوسه پورې موږ ته چې معلومه ده شپږ نوي کسان ټول وژل شوي دي، چې په دې کې بهرانیان شته دی. په دې کې یو کس د کراچۍ نه و، یو د بټ آباد نه و، یو پنجابي و، یعنی پاکستانیان، یو دوه نفره هندیان و. موږ کوښښ کوو چې دا راپور ډېر دقیق شي، د څېړنو وروسته موږ ټولې پایلې اعلان کړو، ځکه چې هلته ډېر کسان وژل شوي دي. ته زموږ قوتونه دي، ساحه یې محاصره کړې ده، تصفیه روانه ده، ګوري هلته سمڅې دي، تونلونه دي، موزیګانی دي، دا ټول ترڅو چې وکتل شي، ولیدل شي او په دقیقه توګه د دوی شمیر معلوم شي.
وزیر صاحب، دا تر ټولو لوی بم په سمڅو اچول شوی دی چې په داخل د سمڅو کې ممکن د داعش ډیر غړي وي، آیا دا دقیق شمیر به تاسو ته معلوم سي؟ ځکه چې په مختلفو راپورونو کې د بم په نتیجه کې د په لسګونو حتی د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره هم کیږي.
خبره دا ده چې موږ د همدې په خاطر باندې احتیاط کوو چې دا شمیر دقیق نو تر اوسه موږ نه دی ویلی چې څومره کسان وژل شوي. موږ په لومړي سر کې مو چې ویل شپږ دېرش نفره، بیا بل اخره نوي نفرو ته ورسېده، او شپږ نوي نفرو ته ورسېده. موږ د همدې په خاطر باندې چې دغه دقیق شمیره معلومه شي او هویت د کسانو معلوم شي، چې موږ ټول ساحه تصفیه کړو چې دقیق شمیره معلوم شي او به موږ اعلان کړو.
وزیر صاحب، له دغه بم نه وروسته په مجموع کې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر فعالیتونو اغیز شوی، تاسو خوځښتونه لیدلی؟
د دوی په فعالیتونو باندې خو تاثیر زخته ډیر دی، ځکه یو خو د مورال له طرفه او بل د دې له طرفه چې د دوی ستر مرکز و، تروریستي مرکز و. دوی د همدې مرکز نه هغه منطقه کې تروریستي بریدونه کول او خلک ځورول، نو دوی ته ډیر تاوان رسېدلی، ډیر کسان یې وژل شوي دي. مګر سره دې نه خدای یو تروریستي ډله ده، ګروپونه لري، ډلې لري، هلته په غرو کې اواره شوي دي. هغوی چې څومره وسه ورسېږي، توان یې ورسېږي، هغوی خو سرپا نه کوي، خپل تحرکات کوي د دې لپاره چې خلکو ته وښيي چې دوی ژوندي دي. پرون نه بله ورځ د دوی یو موټر په چین کې د هوایي برید لاندې راغی، چې هغه موټر مکمل د وسلو نه ډکو له منځه لاړه. نو معنا دا ده چې دوی تحرکات خو لري، خو موږ قوتونه را اوس هلته په تصفیه باندې بوختي، او کلی په کلی باندې ګرځي، کور په کور باندې ګرځي، او هغه غرونو کې، شیلو کې، درو کې ورپسې ګرځي، چار چې ته پیدا کوي، یا به نیسي، یا به له منځه وړي، او یا به تښتي د خط نه په تیریږي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره مو د نوریاس نوري مرکه واورېدله. ښاغلي وزیری، په ننګرهار کې په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای د امریکا د تر ټولو لوی غیر اټومي بم په اړه باندې د اچولو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. هغه وویل چې تر اوسه پورې په دغې پیښه کې د داعش د وسلوالې ډلې د وژل شویو کسانو شمیر دقیق نه دی معلوم، او دفاع وزارت هڅه کوي څو د رپورټ تر بشپړولو وروسته له رسنیو سره دغه جزئیات شریک کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
خوش وقت آزادی رادیو تقویقی است. ورزو یو رپورت چې د احمد ضیا مسعود په خبرګون جوړ شوی. احمد ضیا مسعود د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا له دندې څخه د لری کېدو له امله توند خبرګون وښود. احمد ضیا مسعود د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې ځانګړی استازی و چې تېره شپه له خپلې دندې لیرې شو. ښاغلي مسعود د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د کتبي ژمنو له مخې جمهور رئیس د نوموړي د ګوښه کولو حق نه لري. تفصیل د ناجی ساپی په رپورټ کې.
احمد ضیا مسعود د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې له دندې د لرې کېدو په غبرګون کې وایي محمد اشرف غنی په دې اقدام سره سیاسي بې ثباتۍ او کورنۍ جګړې ته زمینه برابروي. ښاغلی مسعود چې د دوشنبې په ماښام د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر د فوقالعاده استازي له څوکۍ نه لرې شو، وایي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو کتبي ژمنو له مخې هیڅوک نشي کولی چې هغه له دندې لرې کړي.
نظر به همو تعهدات کتبی و
همغه پخوانی او کتبی ژمنو ته په کتو ولسمشر هیڅ داسې حق نه لري چې مال دندې ګوښه کړي، ځکه دا یو مصلحتي حکومت و او هر سیاسي ډلې چې په انتخاباتو کې ګډون کړی او هغه له حکومت نه لرې کیږي په دې معنی چې هر څوک دا کار وکړي دا یو سیاسي بې ثباتۍ ته لاره هواروي او خدای مکړه دا به یوې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي.
خدای نخواسته زمینه را برای یک جنگ داخلی آماده میسازد.
نموری همدارنګ ټینګار وکړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له نوموړي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره مشوره نه ده کړې او باید دا حکم بیرته واخلي. ښاغلی مسعود وایي که چیرې افغان ولسمشر په خپل دغه اقدام بیا کتنه ونه کړي له خلکو سره له مشورې وروسته به په راتلونکو ورځو کې خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتې راتللو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه شوی. ښاغلی میناپال د احمد ضیا مسعود له څرګندونو وروسته د سې شنبې په ورځ یو ځلی بیا ټینګار وکړ چې ښاغلی مسعود په خپلو کارونو کې ډېر مؤثریت نه درلود. خو د احمد ضیا مسعود دا څرګندونې چې ګوندې ولسمشر غنی دا حق نه لري چې نوموړی له دندې لرې کړي له قانوني او حقوقي پلوه څنګه دي، دا پوښتنه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر ځوابوي.
حقوقي پلوه خو ضیا مسعود حق دی او دا موضوع که مطرح کوي چې ولسمشر دا حق نه لري، فکر کوم چې هېڅ حقوقي او قانوني بنیاد نه لري. اوس دا به یو عرف ګرځېدلی چې هر څوک چې ګټې په خطر کې شي بیا تهدید د داخلي جنګ کوي او تهدید د قیام کوي، بغاوت کوي او بیا ولسمشر او نظام چلنجوي.
خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وایي چې له دندې د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو پریکړه او دې ته ورته نور اقدامات د هیواد په ګټه نه دي.
ومردل چې احمد ضیا مسعود له دندې د لرې کېدو نه وروسته د لومړي ځل لپاره غبرګون وښوده، وویل چې ولسمشر حق نه لري چې دا لرې کړي. مخکې له دې چې په دې اړه د مشرانو جرګې غبرګون هم تاسو ته خپور کړو، یادونه کوم چې له 4:30 مخکې موږ ته په 0828255509293540 شمېرو زنګ راووهي. افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر د راتلو او پاکستان او هند ته د هغه د سفر په اړه باندې چې په افغانستان کې د ترهګرو په لمنځه وړلو او همداراز پاکستان ته یې ګوتڅنډه کړې چې په افغانستان کې د له مخالفو ډلو ملاتړ بند کړي، په دې اړه خپل لنډ نظریات له موږ سره شریک کړي. ستاسو د زنګونو منتظر یو. اوس د احمد ضیا مسعود د لرې کولو په اړه باندې د مشرانو جرګې خبرګون. مشرانو جرګه وایي په حکومت کې د اشخاصو تغییر او تبدیل د ولسمشر قانوني حق دی، خو باید په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه شي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو د پریکړې په غبرګون کې د مشرانو جرګې غړي بیلابیل نظرونه لري. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم میزادیار چې د سې شنبې په ورځ د دې جرګې مشري هم کوله، وویل چې ولسمشر باید د هیواد وضعیت ته په کتو پریکړې وکړي. ښاغلی میزادیار وایي که څه هم د ولسمشر له پریکړې سره مخالف دی، خو احمد ضیا مسعود او پلویان یې باید له صبر او زغم څخه کار واخلي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی او په دویم قدم کې د دل ملاتړو هیله کوم چې باید له زغمه کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه احمد ضیا مسعود چې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د هغه فوقالعاده استازی و له دندې څخه یې د ګوښه کېدو فرمان ورکړ. د ولسمشر غنی په فرمان کې د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو لامل په دنده کې د نوموړي پاتې راتلل په ګوته شوی دی. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له دندې د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو پریکړه هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. احمد ضیا مسعود بیا د سې شنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل چې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو په اړه د شوې هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولی نوموړی له دندې ګوښه کړي. د مشرانو جرګې شمیر غړي بیا وایي په حکومت کې تغییر او تبدیل د ولسمشر قانوني حق دی، خو ښه به وي چې ولسمشر له توپیر پرته په حکومت کې د ټولو بې کفایته کسانو د ګوښه کولو اقدام وکړي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلي او جمعالدین ګیانوال
رئیس جمهور دا حق لري صلاحیت لري په خپل اداره کې کدی تقرر کوي کدی منفقي کوي دا د صلاحیت دی ولی شرایط دې وګوري شرایط ډیر خراب دي
اوس د دلر کول دا څنګه نه لري چې مثلا دولت ته کوم په ضرر ده کوم په نقص دی او کاش کې اشرف غنی دا وکی چې په څنګه نور به کې پیاټ دی مثلا دا ته د کی کوسیږي دا نشي یو دای لري ک هغه نږدې مشاورین ارشد مشاورین په دانه باید فکر وکړي
د مشانو جرګې او شمې نور غړي به وایي چې حکومت او په خاصه توګه ولسمشر باید د زینو حساسیتونو لره منځ کېدو څخه د مخنیوي لپاره په مهمو پریکړو کې له دوی سره مشوره وکړي.
تاسو آزادی رادیو ته غواګیست قدر منوریدونکو لکه څنګه مچله تاسو نه غوښتي وو د افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د راتګ په اړه باندې مستاسو نظر غوښتي وو دا چې له تراګرو سره باید څنګه مبارزه وشي همداسې اوریدونکو په لاین کې لرو مهرباني وکړئ نوم واخلی او لنډ نظر راته ووایئ. مهرباني وکړئ موضوع خو مو اخیستې خپل لنډ نظر کړه لطفا راته ووایئ.
بله موضوع ما خاص لکه څنګه ستاسو و پرمایل چې د ملي امنیت رئیس امریکایان راغلی و افغانستان ته نو دغه یو نو وخت مو ولیدی چې زیا مسعود له بینو ولاړې پوز پکې نو دا هم د هغه په اشاره او د هغه په کارکردګي باندې دا نوې نو وخت سامان څه شي نو هم نو شان مو وینو چې هغه برامن څه شي نو ګوره خدای دې وکړي د افغانستان په حق له مثبت تمام چې نو کله چې د سفرونه کوي خارج او امریکا څخه راغلی ده پاکستان ته ځي مسکو نور او هندو دا څه ځایو ته ځینې دای باندې ویني وختونه راغلي خو خدای دې وکړي چې دا د سولې په اکلي او زموږ له وطن څخه جنگونه ورک شي.
بله مننه کوم ځوان دی وسه اوریدونکو له اسمسونه هم را لګلی عارف لزابل لیکلی پاکستان هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې سولې راشي همدارس له شینوارو آصف لیکلی د پاکستان سره اړیکې ساتل د تروریزم سره اړیکې ساتل د دوی په نظر د سوری په شان عمل باید سره وشي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور نیمه بجې شوې رضوان مراد په سټوډیو کې دی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرو
د خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګوښه کړی شوی استاد احمد ضیا مسعود وایي چې ولسمشر دده د ګوښه کولو حق نه لري او باید خپل دغه فرمان بیرته واخلي. د بلخ یو شمیر مدني فعالانو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو د بمی برید ملاتړ کړی او له نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نور هم جدي شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی چې نن تر ماښامه په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې کمیټه د خپل کار پایلې له کمیشن سره شریکې کړي. د امریکا دفاع وزیر د اسلامي سخدریزۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ په لور روان شو. نوموړی به نن د سعودي له مقاماتو سره وګوري. د ترکیې د حکومت اساسي مخالفه ډله وایي د ولسمشر اردوغان د واک د زیاتولو په اړه د ترسره شوې ټول پوښتنې د پایلو د لغوه کېدو د غوښتنې لپاره چمتووالی نیسي. او ګرجستان، ابخازیا جلا غوښتونکي سیمې ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پر پلان شوي سفر انتقادونه کړي دي.
تاسو له ازادي راډیو نه د لنډ خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه www.azadiradio.com او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لیدلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږ دوچی مرزی احمدزی جوړ کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې تر دې دمه محمد نبی ساحل او راشد ارمان د هندوستان په آی پی ایل لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د ملي لوبډلې دواړه لوبغاړي د حیدرآباد د کرکټ په لوبډلې کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي چې تېره شپه راشد ارمان دوه وکټې او محمد نبی ساحل یوه وکټه واخیسته. د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې د هندوستان د غوره لیګ سیالۍ په هند کې روانې دي چې تر دې مهاله د افغانستان د درې لوبغاړو خدوی اخیستل شوی چې راشد ارمان په 1400 هندي کلدارو او نبی ساحل په 1500 هندي کلدارو د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې پیرلی دي. د تکواندو ملي لوبډله د قزاقستان د تکواندو په سیالۍ کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته تللې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې دی چې د قزاقستان د تکواندو سیالۍ نن پیل شي چې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې نه لوبغاړو او درې روزونکو پکې ګډون کړی دی. نوموړی وایي چې په قزاقستان کې دغه سیالۍ 5 ورځې دوام کوي او د اروپا د اتلوبلي سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او بایرن مونیخ لوبډلې سره نن شپه فزر پوری سیالی کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 پیلېږي. دغه سیالۍ د هسپانیا په سانتیاګو برنابو استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې کتلی شئ، ازادي راډیو .org زموږ پته ده. نن ورځ د پکتیا مرکز ګردیز او خوست ترمنځ غځېدلې لار د 3 ساعتونو لپاره د ګردیز بنوزیو په ساحه کې د خلکو له لورې د مظاهرې په ترڅ کې تړل شوې وه. مظاهرهچیانو د حکومت د هغه اقدام پر ضد شعارونه ورکول چې حکومت غواړي په بنوزیو ساحه کې د خلکو له لورې غصب شوې ځمکې کې ماسټر پلان پلی کړي، خو خلکو ادعا کوله چې ځمکه د حکومت نه ده، د دوی ده. نور حال لسیمې داود تپان راکوي.
د سه شنبه په ورځ غرمه مال د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خوست ګردیز ترمنځ لوی لار د 3 ساعتونو لپاره د بنوزیو د سیمې اوسیدونکو لخوا د یوې مظاهرې په ترڅ کې تړل شوې وه او ادعا یې لرله چې ولایتي اداره او ولایتي شورا د دوی ځمکې په زور نیسي او د دوی اسنادو ته نه ګوري. دوه تنه مظاهره چیان
ځمکې موږ دغه اسناد لرو، د 200 کالو کوالي لرو، حکومت یو شی نه لري، حکومت په خپله خوښه راغلی ده په دې کې په خپله مرضي باندې شارک جوړ کړی ده، نه د چا نه پوښتنه کړې ده، نه د چا نه اسناد وخت دي دا راغلی ده بغیر د هغې د مځکه غصب کړې ده.
هغه له بره نه راونیسه، له کوزه پورې ده، څوک چې کلاس لري له ماوینه یې راونیسه، له ښاروال یې راونیسه، له امیر نه راونیسه، دا ټول کلاس لري. دا د 1,000 روپۍ دپاره په دې غصه باندې بنا کړې ده.
دوی دا هم ویل که چېرته حکومت د دوی اسنادو ته ارزښت ورنه کړي او د دوی حق دوی ته ورنه کړل شي، د حکومت په وړاندې به مظاهرو ته دوام ورکړي. مظاهره چیانو ادعا کوله چې د ډېر پخوا راهیسې دوی د خپلو ځمکو سند ملکیت لري، خو وړمه ورځ ولایتي ادارې د دې ځمکې په اړه رسنیو ته ویلي وو چې دوی ټولې غصب شوې دولتي ځمکې له غاصبینو څخه د ولسمشر د فرمان پر اساس ګرځوي. د مظاهره چیانو د غبرګون پر اساس د پکتیا ولایت مقام ویاند عبدالله اسرت ازادۍ راډیو ته وویل دوی کلام د چا سره زور زیاتی نه کوي او نه قوانین ماتوي، خو د قوانینو د پلي کېدو په هڅه کې دي.
دا یوازې هغه هیله او بهانه ده چې دوی د دغه حق د پښو نه لاندې کولو لپاره هغه دوام ورکوي، دوی خپل همدغه ناوړه عمل ته. خو دوی که واقعا هم اسناد لري، دوی دې په محکمه کې عارض شي او دلته محاکم او حضور لري، دوی دې خپله دعوه په اثبات ورسوي. موږ انشاءالله په خپله د قانون تطبیقوونکي او په خپله به قانون شکن ونه اوسو.
لا تیر ولا سکلونو رئیس د حکومت او بنوزیو د وسیدونکو ترمنځ د دغه تقریبا 3,300 جره بزمکه پر سر لنجه ده چې و برخه قوم نیولې او ډېری برخه دخت لا هم پاتې دي. چې دوه ورځې وړاندې د حکومت د پریکړه پر اساس په دغه شهرک کې د خونکو معلولینو شوادا او مامورینو لپاره د توزیع په موخه اقدام وشو او هلته حکومت د خپل ماستر پلان د پلي کېدو کار پیل کړ. د اوتپان ازادۍ رادیو پکتیا.
ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمېر افغان سوداګر او موټر چلونکي شکایت کوي چې دوی ته د تاجکستان هیواد ویزې نه ورکوي. دوی وایي دغه موضوع د دوی پر وړاندې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. اجمل آریان له کندوز د ریپورت را لېږله.
د کندز په شیرخان بندر کې یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې د تاجکستان هیواد دوی ته ویزه نه ورکوي. دغه افغان سوداګر خبرداری ورکوي چې چیرې د افغانستان حکومت د دغه ستونزې د حل لپاره ګوټلي ګامونه پورته نه کړي، نو دوی به د هیواد سرحدي دروازه د تاجکستان په مخ وتړي. د سوداګرو په وینا چې د افغانستان حکومت 250 تنه تاجکستاني موټر چلوونکو ته د شپږ میاشتې لپاره ویزه ورکوي، خو د تاجکستان هیواد افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته بیا ویزه نه ورکوي. شمس الله یو تن افغان سوداګر د نورو سوداګرو په استازیتوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بر دریورای افغان مو ویزه نیست، علاوه از اینکه دریورای افغان ویزه نیست، د تاجران ویزه نیست.
افغان موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره ویزه نسته، حال دا چې موږ له تاجکستان نه په زرګونه ټونه سیمنټ او نور سوداګري ستوکي واردوو، خو کله چې له خپل قانوني اسنادو سره د تاجکستان سفارت ته مراجعه کوو موږ ته ویزه نه راکوي. حکومت باید زموږ دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو تن بل افغان سوداګر سید مشتبه هاشمی بیوی،
ما بارها تاکید کردیم که هر اقل همین قنصل نمایندگی قنصل تا...
موږ په وار وار ټینګار کړی چې د تاجکستان قنصلګری هر اقل د خپل یوه نمایندګي په شیرخان بندر کې خلاص کړي څو د سوداګرو ستونزې هوارې شي، خو تر اوسه پورې زموږ غږ چا نه دی اورېدلی.
اما متاسفانه تا هنوز غږ ما شنیده نشده.
بل خوا د کندز د ولی ویاند سید محمود دانش هم د افغان سوداګرو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړي څو د سوداګرو دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي.
بارها تلاش کردیم که تا یک کنسلګری را ایجاد بکنیم، حتی اونا مشکلات امنیتی داشتن گفتن.
موږ په دې اړه ډېرې هڅې کړي دي څو د تاجکستان هیواد خپله قنسلګری که په کندز کې د نامنویو په خاطر نه خلاصوي، نو حداقل په شیرخان بندر کې د خپله یوه څانګه خلاصه کړي، ځکه شیرخان بندر یو امن ځای دی څو د سوداګرو ستونزې هوارې شي. او موږ هیله من یو چې د تاجکستان هیواد دې ستونزې ته توجه وکړي. سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د تاجکستان هیواد د قنسلګری چارواکو نظر واخلو. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله تر تېرېدو وروسته د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. د معلوماتو له مخې له یو کال راهیسې تاجکستان هیواد خپله قنسلګرۍ په کندز کې د شته نامنیو له کبله تړلې ده، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلکو ته یې د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د بریالۍ ټولپوښتنې په خاطر مبارکي ورکړې ده. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې رجب طیب اردوغان ته ټلیفوني بریا د ټلیفون له لارې د مبارکۍ پیغام ورلېږلی چې اروپایي ټولنې او ګڼو ناظرینو د ترکیې په دغې ټولپوښتنې انتقادونه کړي او خپلې اندېښنې ورته څرګندې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
سپینه مڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغې ټولپوښتنې د بریا له کبله یې مبارکي ورته وویله چې د ولسمشر په توګه د ده صلاحیتونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څار ټولنې او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونو له دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د دې ټولپوښتنې په ترڅ کې پر بې نظمیو اندېښنه ښودلې ده. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره ټول پوښتنې ته 1.5 ګډونوالو مثبته رایه ورکړې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دغه نوي اصلاحات به هغه چا ته چې په یوه دیکتاتور د بدلېدو په حال کې د بې حده صلاحیتونه ورکړي او د واک د ډیموکراتیک کنټرول او توازن امکان محدودوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او د اروپایي شورا د پارلماني اسامبلي څارونکو ویلي چې هغه قانوني چوکاټ چې په اساس یې رښتینی ډیموکراتیک ریفرندم ترسره شي تر اوسه نیمګړی دی. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ډلې مشرې تانا د زولوتیا پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل د کمپاین په ترڅ کې مو د نورو مسایلو تر څنګ د مثبتې رایې د ګټلو لپاره د ولسمشر او جګپوړو چارواکو مستقیم دخالت او نورې د پام وړ بې انډولۍ ولیدې. زموږ څارونکو د دولتي امکاناتو کارول او د دې ټولپوښتنې د رد کمپاین په وړاندې خنډونه هم ولیدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ په انقره کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته په وینا کې دغه انتقادونه رد کړل او ویل چې ترکیه به د څارونکو راپورونه چې د هغه په وینا پر سیاسي انګیزې ولاړ دي ونه ګوري، نه به یې واوري او نه به یې هم ومني. اردوغان دغه راز وویل چې هیواد یې کولی شي له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یو ځای کېدو په اړه چې پر پروسې یې ډېر وخت تیر شوی ټولپوښتنه یا ریفرندم ترسره کړي. هغه همداراز وویل چې په هیواد کې به بیا د اعدام سزا جاري کړي که په ریفرندم یا د پارلمان لخوا په تصویب شوې لایحه کې د دې شي غوښتنه وشي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمار گابریل د البانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په تیرانا کې په یوه خبري غونډه کې په ترکیه کې د ډیموکراتیک پروسې پر دوام ټینګار وکړ او د اعدام د سزا د جاری کولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. دا باید روښانه کړو چې موږ یوازې په هغه صورت کې له ترکیې سره په اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو کې مرسته کولی شو چې دا هیواد په ډیموکراتیکه لاره کې پاتې شي او یوې غیر ډیموکراتیکې لارې ته وانه وړي. د بېلګې په توګه د اعدام د سزا جاري کول به له اروپایي اتحادیې سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره د خبرو د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې له ترکیې غوښتي وو چې د نظریو تنوع ته درناوی وکړي او د اپوزیسیون له ګوندونو سره سیاسي ډیالوګ پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونو کسانو په استانبول، انقره او څو نورو ښارونو کې د دې ټولپوښتنې د نتیجو په وړاندې د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په انتالیا ښار کې پولیسو 14 کسان نیولي دي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ترکیې چارواکو په وروستۍ شېبه کې د هغو میلیونونو رای پاڼو د شمیر اجازه ورکړه چې پښوی نوې په یو جلا اقدام کې د ترکیې د وزیرانو شورا د 3 میاشتو لپاره په ترکیه کې استراري حالت چې د 2014 کال د جولای د میاشتې د ناکام کودتا په نتیجه کې اعلان شوی و غزاو. د پریکړه باید پارلمان هم تایید کړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د بریالۍ ټولپوښتنې په خاطر مبارکي ورکړه. دغه مبارکي په داسې حال کې ورکړې ده چې ګڼ انتقادونه د دې ټولپوښتنې په نتایجو باندې راپورته شوي دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس ازادي او اوریدونکي خبرونه خبرېږي.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ لکه څنګه چې ټول خبر یو تیره اونۍ د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو لخوا یو بم چې ویل کېږي تر اوسه د نړۍ په سطحه نه و کارول سوی د داعش وسلوالو پر پټنځایونو او سمڅو استعمال سو. له دې سره بېلابېل غبرګونونه او راپورونه خپاره سوه. دا غبرګونونه هم د دولتونو او هیوادونو په سطحه او هم د عامو خلکو لخوا مختلف نظرونه ورکړل سوه چې د دې غبرګونونو په لړ کې ستاسو دوستانو په راغلو پیغامونو کې هم دې موضوع ته اشاره سوی چې زه هم د بیلګې په توګه یو څو دراوروم. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا پیغامونه او په ټوله کې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. څو وکولای سو ستاسو ژغ تر چارواکو ورسو. دا هم د اچین په ولسوالۍ کې د بمی برید په اړه ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو، خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال الیزیم د هلمند باغران د ولسوالۍ څخه. ما نظر د دغه تیری جمعې د شپې د بیت په اړه باندې چې امریکایانو د ننګرهار ولایت اچین په ولسوالۍ باندې جی بی یو 3 په نامه هغه بوم وغورځوي چې د نړۍ د بومانو د مور په نامه یادېږي، یعنی 1000 کیلوګرامه وزن یې درلود. دا داسې بوم دی چې یعنی تر ډېره وخته پورې تر اوسه په نړۍ کې نه دی استعمال شوی. دا ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ په پاکه خاوره، مقدسه خاوره باندې دغسې یو ناوړه عمل ترسره سو. موږ هم دغسې اعمال غندو. دا د افغانستان ملت، دا د افغانستان ولس ته یو سپکاوی او یو بې اعتنايي بولو. د افغانستان د حکومت خوم دا غوښتنه ده چې نور دغه سپکاوی او دغه بدمرغوی ته نور اجازه ورنه کړي. و سلام په احترام.
السلام علیکم سید الله خبر کوم لوګر از سوال څخه. دغه بند چینی غوړدار دا شرط غندې د خپل داعش ده او به دینه دوه تر نورم غاښو په خطا کی. و سلام.
ما وازادی رادیو ته دا پیغام دی چې د امریکایانو چې دا چین په ولسوالۍ کې دا کوم بم غورځولی دی تقریبا 1000 یا 1000 یا 1000 800 کیلوګرام وزن لري. دا د نړۍ نورو طاقتونو یو پیغام پرېږدي او دا ازموینه دی د افغانستان تر خاورو باندې کې. دا تقریبا ډېر بد ناسم عمل دی چې دوی کړی. دا موږ په کلکه باندې غندو. موږ وایي چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دوی ازموینه وکړي. والسلام په احترام.
سلام نامه کې آزادۍ راډیو ټول خبرونکو کارکوونکو ته وړاندې کوم. ډاکټر ګل احمد شنوار یم د چین ولسوالۍ نه. د تور جماعت چې امریکایانو ته چین ولسوالۍ کې آزاد سیستم کې ډېر خطا کړو، څنګه دا هیڅ څه معنی نه کوي او د داعش ډېرې نور مرکزونه د منځل وړل او لتونه د ایشان کې دي کې ووژل شو. نو موږ د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د پوځ ځواکونو نه دا غوښتنه ده چې پایند کې داسې مرکزونه د ایشان په تر منځ وي چې دا په دې باب سره کار واخلي. ازما د ننګرهار د 13 د جنوارو کومو څخه دا وختونه دا چې په یو اتفاق اتحاد باندې کار وکړي د سولې لپاره د امن لپاره او د نور د خپل منځي دښمنۍ له منځه یوسي. خو سلام
ګوره نه پیغام دغه زه د کنده د ولایت سره د جنډ ورسولې خبر کوم. دغه دغه چې مانی غوړې امریکایي زبو مو غوړوي دغه د دې چې دغه غوړوي په افغانستان کې غوړوي په پاکستان کې غوړوي پاکستان د هیڅ پاکستان او لوی خو هغه څنګه سمیس کې خلک وایي وای دغه پوجي په دې راځي د کښینی ورغړي خو دا غوړي مو ګوړې امریکایي دغه رادار نه لري شي نه دی او ما څنګه خرابې.
السلام علیکم زاد زاده راغو کارکون کو تا اور دین کو تا سلامونه ویم پس سلام زاد راغ لارم چیر ور سواله د مامن قسمه کې د دیشانو هر غز مرکزونه ای او پرونی عمل پرونی یو بم وسرغل او پاس د بم او کول لړای په دو بدو ویل شو دا ولی وسرغل شو پای زمنګا سنگیری او ما شومان په بمو کې رول او دا هو رات واخیس شي پس وسلام.
زده آزادی رادو ته سلام وایم. بادل سلام زده ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ له ساحې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. امریکا په ټول نړۍ کې دا د بم اچولو بل ځای نه و. افغانستان کې په ننګرهار کې په چین باندې واچاو مسلمانانو ته قتل عام جوړ کړ. نو پرین اشرف غنی په تا په دغه بچای چې په ټول نړۍ کې د بم د اچولو ځای نه و نو په افغانستان ته راول. ایا ته په افغانستان کې د خدای دی معلوم ولسته جواب وای والسلام.
دوستانو تاسو نظر مو واورئ. بیا هم تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی، که څه هم د همدې موضوع په اړه ډیر راپورونه او تحلیلونه خبره سوي، خو غواړم د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله لاندې خبرې تر واورم چې د همدې بریټ په اړه کړی دي.
کسایی که مسئول قتل صدها نفر مردم بیگناه در ولسوالی های ولایت ننګرهار بودند، مسئولین عملیات ها مورد هدف قرار گرفتند.
د ازادي رادیو یوازې استاسو پیغامونه تر چارواکو رسوي او په دې پروګرام کې رسمي نظر نه لري. که غواړئ ستونزې مو سره شریکې کړئ نو 0 و 3 3 1 شپېته او یا هم 0 0 4 0 2 2 1 1 2 3 1 1 5 شمیره ته زنګ وهي. ازادي رادیو استاسو شکایتونه تر چارواکو رسوي. تر یو لنډ وقفې وروسته پروګرام ته دوام ورکو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف آباد ولسوالی د راکیز خبره کوم. کوچان دا هله لرو چې موږ مالونه د پکتر ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ یې میاشتې من په تمو د کښنا سمره ته کندار ایوانی ډاکټران ویل وس واکسین د تر روسي وس راځي هغه نه رااله بیا ورس ترکی واکسین ول غول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده. موږ د هله کوو د لس مشر څخه موږ د کوچان خلک شو دا ته موږ کوم نظر اړولې د خالی هغه روسي واکسین چې په پیسو په لار کې راځي هغه لاموس نه راوسیږي نه راوړي څوک دا تجاران نه راوړي څوک دا څنګه حساب دی. موږ د هله کوو د زمیندار خلکو سره د انبارو د دیشانو کومه کیږي موږ د مالدارانو سره د خالی د ایوانانو د دوا کومک نه کیږي. موږ د هله د ټولو مشرانو څخه موږ سره دا کومک وکړي او موږ افغانستان ته روسي واکسین روسي دوا راوړي روسي واکسین دغه د منلو وړ د موږ ته هغه چرولګي بیا ته به ناروغي مال نه نیسي دا نورې دوایې مو کړې پر استعمال کړې دي هغه هیڅ اعتبار ول نه ورکول کیږي. والسلام.
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري سیدا مرزونه کړي صاحب منه موږ هیڅ غم نه خوري د اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خورم درکا کاندار کوچانو غم دول نه خوري. والسلام.
دما پیغام دا د ابراهيم خبرې کوم له لوګر نه. موږ ماشونه ټول ماتاله دي د غي دغه د موږ پیغام ورسوي فرهنګ ته په اثارو کې کار کړی دی. مثلا د پنځو میاشتو د شپږو میاشتو تنخواوې دي مونږ پاتې دي، مونږ تنخواوې نه راکوي، د مادن وزیر نه راکوي، دغې دغه د مونږ غټ مشکل ده او دغې دغه خلکو زیاتي بس سبا بیګا ته ناستې دي. دغې دغه د مونږ خبره تر وزارت پورې ورسوي، حالا دې وکړي چې د مونږ غږ ورسوي نور هم په مخه ښه.
بله السلام علیکم، زه اسد الخوص ولایت خبر یم. زه د افغانستان جلال آباد اشرف غنی بنده غږ کوم چې خوص ډېر د ستونزو سره مخامخ ده او نږدې لار مکمل د پاکستان طرفه بند دي. زه غواړم چې د پاکستان کو افغانای سفیر عمر تخلوال بنده غږ کوم چې د لارې کې باید پاکستانی وزیر خارجه سره تماس ونیسي. خوص کې ډېر مشکلات دي، بل دا چې په ترخم کټ نه سره وړي افغان خوص مالونه او سلری پیشای چې خوص کې 500 خرڅې دی ویل چې لار کې کړی جګی لګیږي ترخم خوص ډېر مزال ده. نږدې خوص یو وکیل دومره څوک ضرورت نشي کوي چې خوص پاړه څه تو رسنۍ ته وایي چې خوص کې مو مشکلات دي. خو ټول د پاره اشرف غنی باندې ترخم چې خوص ته توجه وکړه توجه وکړه.
الو السلام علیکم، لکن د هغه ولادت ته مورته ورسولي سه محمد نادر محمد زه خبره کوم. زه د اشرف غنی د ډاکټر عبد الله څخه دا پوښتنه کوم چې موږ د معروف پرور د ډیره وخت څخه کچا د نړۍ پخسوي، نو زه د لور مکمات دا پوښتنه کوم په ډیره مهرباني سره چې موږ د معروف پرور راپور کی او ډیر سخت سخت مشکلات نه مری در زارسي او نه بار زارسي او نور د مینو تکلیفونه هم دي. زه د لوړ مقام سره دا غوښتنه کوم چې په ډیره خوشحالي او په ډیره مینه او محبت سره د کندهار او د معروف روډ ټول 100 کیلومتر نه دی دغه روډ راپور کی څو په څو په لاسه سوار فطره او تلیږي روپی وخري روډ نه پخې کلینیک باندې ډاکټران ستا ورته پراوځي ډاکټران کلینیک ستا دوا نه راوړي ډاکټران مریضان خاص نه ګوري او دا څنګه مکتبونه ستاسو حساب سره شکایت یا اصل مکتبه دی سپیرا وځنیاشتي څلکه وانی کیندو څلکه وانی راباسي او نه معلم څنګه چنه څنګه سبق څنګه کتاب ده ټول سره د حفظ درجه. نو دا یو مکتب یو روز زه د لور مقامات څخه دا غوښتنه کوم چې دا روډ او روډ راپور کی او مکتب را جوړ کی نور ټول ازادي ولا تزدید. سلامونه وایم، السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته بار بار سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د کنه خود په پای کې د افغانستان وروره د اړې خلک ته کې موټر سپاریان بوځي د نن په سیټه 1500 افغاني دنیا کې د غړي اندازه وزم کنه وي سبا د خیر ما سره د کندهار یو خبريان راځي زه به ورته ودرم. وروره دا وسخل شروع دي وروره په شخصي د مو کې ولادت خلای شي هم خجي فزور په کې د خدای ریدي دا خدای کندهار کو هم امنیه کومنداري کوالي دا وس حکومت نسته دا خو دا موږ راغړ دغه کله یې راځي زه به موټر راولم دغه خپل په مشر کې به مراولم د غریبانو خلکو د فارې چې د کودو صدا دي کوي سي اخر و سلام دغه موږ پیغام یو تجربه د مسافر غمو خو وروره.
زه د ننګرهار ولایت دی ساره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پښتو باندې ازادي دې راځو څخه ول ډیره مننه کوم چې موږ دغه غاګ تر لوړو چارواکو رسېږي. دلته دې ساره کوم ملي ساره بازار سره لنده پدې کې شاګردان یې خپل د مادي تر زوی ده او یو رسم سیم کړه او تاسو په خدای باور وکړي چې ما ترې پښتنه کړل مور ته لپینځه پاتو کې سو کې کې دې جواب ما ته نه راکړای او ما خپل تر صدرم چې بو پر مکتب لیدل خو یعنی په املا باندې نه پیږي په حساب باندې نه پیږي او یو رسم سیم تلل ده او دوه رسم نه خلاصيږي اسناد داخلي ظاهران دې ته ما چې دا اسناد واخلي او په ټکی پیږي نه دې دی انجام به شي. په هر وزارت کې موږ سره حالات روان دي کو وزارت تعلیم او تربیه د ممدا شهره کو وزارت سید احمد ممدا شهره هر وزارت څه ده لږه جین نه ول تر وزارت پورې زه پیغام د شې فکر کوم ټول یو مسلات دي کار نستا وزیرم کار نه کیو لیسه کې دغه مدیرم کار نه کیو معلموم کار نه کی په چیرته کولای نه دي پښتنه ول نه کیږي ولې وزیر لدین نه خبريږي چې ما عمومي لیسه کې یو شاګرد یو لسم شین تلال د واغ په خپل نوم لیکل باندې نه پیږي او په اخره کې چې د ازادي د راتلو د کارکونکو څخه بیا مننه کوم او والسلام.
دا موږ مادان کې کارونه کړی دي مادان وزیر موږ ته 1 روپۍ معاش نه راکوي اوس یې کمپنۍ ختمه شوې ده او 2 لک چې تښتي او دغه پیغام موږ ته خپور کې ټول منطقو ته چې موږ ماشونه باید چې سبا بلر دوالا کې کنی دا کمپنی تښتېدلې ده او بل وزارت دغه مادن نیولی ده او موږ ته یوه روپۍ هم چا نه ده راکړې د پنځو شپږو میاشتو معاش پاتې ده. په مخه دې ښه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ورور د پروجاخینه خبرې کوم. د شهیدان یو پرما د ورور د دولسمې ناحیې ته ورغلی وم. هغه زما کار نه کوي. 2000 روپۍ رشوت راکړه. که 2000 روپۍ رشوت نه راکړې نو کار به ته وکړم او که نه خپل کار کوه. السلام علیکم.
بریا. السلام علیکم. کندهار ولایت غړی ولسوالۍ تاسو په کمال کې یم. نن یې مسافرین جان دی. زه د مشرانو څخه دا هیله لرم چې افغانستان دا خپل ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک ورور یو بل هېوادو ته روان دي. دلهسوله یا په اوبو کې کار سوه. دا ته باید کار زمینه برابره شي. السلام.
وعلیکم السلام وروره. ستا نظر مو دادی خپور کړ. ستاسو او د نور دوستانو د ستونزو د حوالې په هیله د دې خپرونې وخت پای ته ورسید. له خپل همکار طاهر روشان څخه په مننې سره چې د دې خپرونې په تنظیم کې همکاري راسره کوي. نور تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.